ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې تمام جد بابر د خبرونو د ویان شاهین دونیری او زموږ د تکنیکی ملګری نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستان د وزیر اعظم په بیجینګ کې یوې اقتصادي نړیوالی غونډې ته وینا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي چې د دې خبرونې برخه به وي. د هر څه به وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د شاهین بنیری.
وزیر اعظم عمران خان ویلي چین او پاکستان د اقتصادي رهداري د جوړولو دویم پړاو ته رسیدلي دي. د خیبر پختونخوا حکومت په نږدې راتلونکي کې په کابینه کې د بدلونونو ویلي دي. او د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي د 2000 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بعد کاندید په توګه برخه. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي چین او پاکستان د اقتصادي رهداري د جوړولو دویم پړاو ته رسیدلي دي چې ورسره به سیمه کې اقتصادي پرمختیا وشي. نن په بیجینګ کې د یوې کړې یوې لارې پاړه غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې باید سیمه کې د غریبۍ د کمولو، ترهګرې د مخنیوي، سوداګرۍ د ودې او چاپیریال د ساتنې لپاره شریکې هڅې وشي. دا غونډه د اپریل 15 تر 18 دوام لري چې پکې د 130 هیوادونو مشران برخه اخلي. وزیر اعظم عمران خان به د خپل سفر پر مهال د چینایي ولسمشر شی جین پینګ سره ویني او د اتوار په ورځ به په چین کې میشتو پاکستانیانو ته وینا کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په نږدې راتلونکي کې په کابینه کې د بدلون ویلي دي. پرون د صوبې د اطلاعاتو وزارت له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې شوکتی سبزی ویلی د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان پر اتلونکو اته یا لس ورځو کې هغه وزیران چې سمه کارکردګي نه ده کړې له وزارتونو ګوښه کوي. خو د اپوزیشن مشران وایي د حکومت سره د ولس د ستونزو هوارولو څه پلان نشته او یوازې د وزارتونو د بدلون سره څه فرق نشي راتلی. په دغه اړه په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیگا مشال ریډیو ته وویل
نهم میاشتا او دی کابینه برابر نه کړی شو. وزیر اعلی سره ولس محکمې دي سیفیت ټول ملازمین هم په احتجاج او ډاکټران هم په احتجاج دي. ترقیاتی کارونه په اړه سره پیسې نشته او سم منصوبه بندي ده نشته.
په دې ورستیو کې وزیر اعظم عمران خان هم په مرکزی کابینه کې بدلون نه کړی. ځینې وزیران یې ګوښه کړی او د ځینو وزارتونه وربدل کړی دي. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د پولیو ضد کمپاین د یوې ورځې د ځنډ نه وروسته بیرته پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناپیژندل شو وسلوالو د پولیو کمپاین یوه کارکوونکي نسرین په ډز ووژله او یوه بلې جوبل کړه. د چمن اسیسټنټ کمشنر سمیع الله غا تېره شپه مشال لیډو ته وویل چې د پولیو ضد کمپاین د کارکوونکو د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. بلخوا د پېښور انتظامیې د پولیو کمپاین سره تړلې 324 کارکوونکي له دندو څخه لرې کړي دي. چارواکي وایي دغه کسان د پولیو ساسکو په اړه تر اوازو خپرېدو وروسته کار ته نه راغلي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي حکومت هڅه کوي چې په روان کال کې د تورخم لاره شپه او ورځ د سوداګرۍ او خلکو د تګ را تګ لپاره پرانستې وساتي. نوموړي پرون د خیبر ضلع لواړګي ته د خپل سفر پر وخت مشال لیډو ته وویل چې په جنورۍ کې د وزیر اعظم تر اعلان وروسته یې لاره 24 ساعته د پرانستو ساتلو لپاره کار پیل کړی دی.
مونږ به کوشش کوو چې د کال کې دننه خلکو لم او تجارت لم دا بارډر 24 ګنټه کولاو دا زمونږه افغانستان سره د تجارت په روټ باندې دا نو هغه به مونږه همیشه استعمالو. هغه تجارت والا چې کوم ریلیشن شپ دی هغه به مونږه سترنګتن کوو.
تیمور سلیم جګړه دا هم ویل حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې پیل کړي دي او پر روانو دریو میاشتو کې به په قبایلي ضلعو کې صوبایي او بلدیاتي انتخابات هم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د بندي پاکستانیانو خوشی کولو هڅه کوي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل اولس له بزر د پاکستانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. نوموړي نور تفصیل ورنکه او دای همونه ویل چې تروسه له سعودي زندانونو څومره پاکستانیان خوشی شوي دي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په راپور کې ویلي په فروری کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان اسلام آباد ته سفر راهیسې شاوخوا 200 پاکستانی وګړي له سعودي زندانونو خوشې شوې دي. هغه مهال پاکستانی چارواکو ویلي وو چې سلمان ورسره ژمنه کړې چې په سعودي جیلونو کې بند شاوخوا 2000 پاکستانی وګړي به زر خوشې کړي. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي د 2000 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د کاندید په توګه برخه اخلي. شپږ اویا کلن جو بایدن د ډیموکرات ګوند یو محقق کاندید ګڼل کیږي. تیره ورځ په خپل ټویټر پاڼه جو بایدن په یو ویډیو کې ویلي د امریکایي ولس اقدار په نړۍ کې د دوی حیثیت، د دوی جمهوریت او هر هغه څه چې امریکا یې جوړه کړې ده دا وخت له خطر سره مخامخ دي، او ځکه دی خپل ځان د ولسمشرۍ د کاندید په توګه اعلانوي. جو بایدن دا هم ویل دی پر دې خاموشه نشي پاتې کېدی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا منشور بدلوي. جو بایدن د پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره تر 8 کالو پورې مرستیال ولسمشر پاتې شوی دی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجینګ ته رسیدلی. ولسمشر پوتین به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپل پرونی ملاقات نه چینایي مشران خبري. په عین حال کې نن د شمالي کوریا سرکاري میډیا ویلي چې کیم جونګ اون ولسمشر پوتین ته په یو مناسب وخت کې د پیانګ یانګ د سفر بلنه ورکړې ده، کوم چې نوموړي قبول کړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا پرمختګونه د واشنگټن او پیانګ یانګ ترمنځ د شمالي کوریا د ټیمي پروګرام په اړه په خبرو کې د ماسکو اثر زیاتولی شي. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوو سرمشریزو د کېدو باوجود هم په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او 142 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 120 روپۍ 13 پیسې او 130 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ او 150 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 50 پیسې او 38 روپۍ 50 70 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 50 70 پیسې او 30 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کی گی او 300 ایرانی ریالنا پا یو پاکستانی روپی خرچولے کی گی. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 شو کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 شو کم نه کم 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار شاهین بونیری او د موسم حال او د کلن صوبې مو د احمد الله ناوړی دی. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیجینګ کې یو اقتصادي غونډه کې شرکت لپاره تللی دی، خو یو کارپوه داغه د وینا په اړه وایي په حیات آباد کې د اپریل په 14 چې کومه پیښه شوې وه پکې 15 کسان وژل شوي وو. د دوی یو رشتہ دار وای
چې دا کومه واقعیه شوې ده، ظلم شوی دی، جبر شوی دی، بربریت شوی دی. عدالتي کمیشن مطالبه کوم چې پکې دي نه او د دې کیس دی اثرینو جایزه واخلي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په کابینه کې بدلون راولي، خو د دغه بدلون په اړه باندې د اپوزیشن یو مشر سردار حسین بابک وایي
نهم میاشتا او دی کابینه برابر نه کړی شو. وزیر اعلی سره ولس محکمې دي چې په عوامو تر روزانه بنیاد باندې سوره مشکلات سیکریټ ټول ملازمین من په احتجاج او ډاکټرانو په احتجاج.
د دې راپورونو تر څنګ قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په چین کې د یوې کړای یوې لاري ون بیلټ ون روډ غونډې ته خپلې وینا کې 15 تجویزونه وړاندې کړي دي چې تر مخه یې د ونو بوټو لګولو سره د ماحولیاتي بدلونونو اثرات کمول، سیلګرۍ ته وده ورکول، د درغلۍ خلاف په ګډه سره مبارزه کول، د غربت خاتمې لپاره کار کول او خپل منځي تجارت آزادول شامل دي. نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د چین په بیجینګ ښار کې دویمه ایوې کړۍ ایوې لار یا ون بیلټ ون روډ غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل پاکستان او چین د سی پیک دویم پړاو طرف ته روان دي چې په کې به اقتصادي زونونه جوړولې شي. د سره سره د ایوې کړۍ ایوې لار پروژو له وجې په پاکستان کې د توانایي په بحران کې کمی راغلی او د چین په مرسته گوادر بندرګاه په تیزۍ سره د نړۍ یو لوی تجارتي مرکز جوړېدونکی دی. د نوموړي وینا وه، زه 15 تجاویز وړاندې کوم. د ماحولیاتی بدلونونو اثرات کمولو لپاره موږ ټول لا په ګډه سره د دې مقابله کول پکار دي. دویم دا چې سیلګرۍ ته وده ورکول پکار دي چې د اولسونو ترمنځ رابطې زیات شي او د یو بل کلتور نه په خشان خبر شي. دریم دا چې موږ لا د درغلې مخنیوي لپاره یو ځانګړی مرکز جوړول پکار دي. څلورم دا چې د غربت خاتمه لپاره ټول هیوادونه د په ګډه سره یو فند جوړ کړي. او پنځم دا چې هغه هیوادونه چې په دې ایوې کړۍ ایوې لار په پروژو کې شامل دي، دوی باید له یو بل سره تجارت آزاد کړي او په نیجی څنګه کې د سرمایه کارانو حوصله افزایی وکړي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر منظور افریدی وایي که ون بیلټ ون روډ پروژه کې شامل ملکونه په دې تجاویزو عمل وکړي نو ټولو ملکونو ته یې ډیره ګټه رسیدلی شي. وزیر اعظم عمران خان پرون د زیارت په ماخستن د چین په څلور ورځنۍ دوره بیجنګ ته رسیدلی دی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ایوې کړۍ ایوې لار غونډه کې ګډون نه علاوه د ځینو ملکونو اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. دې تر څنګه وزیر اعظم به د یکشنبې په ورځ د چین صدر شی جن پینګ سره هم ویني. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د عمران خان د چین دویمه دوره ده. نوموړی له دې وړاندې د 2018 کال په نومبر میاشت کې هم چین ته تللی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ڈی بی اے خبری ایجنس لیکي چې په بیجنګ کې یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال د چین ولسمشر شی جن پینګ د یوې کړۍ یوې لارې پروژې په اړه د یو شمېر موضوعاتو ذکر وکړو چې پکې د نړیوالو لخوا د یو شمېر اندېښنو ځواب هم و. د دې لیکنې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس په خپل راپور کې د جمعې په ورځ په بیجنګ کې د یوې کړۍ یوې لارې نړیوالې غونډې ته د چین د ولسمشر شی جن پینګ د وینا په اړه لیکي چې وایي د هیواد دا مهمه پروژه به په شفافیت او صفا حکومتداري متمرکزوي. دغې غونډې ته د سلو هیوادونو د استازو په شمول د څلوېښتو هیوادونو مشران هم ورغلي دي چې پکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی. ولسمشر شی په خپله وینا کې زیاته کړه چې د دې پروژې هر سبا په شفافیت سره پر مخ وړل کیږي او په کار دا چې د درغلۍ په اړه د هیڅ برداشت نه کاروان اخیستل شي. ولسمشر شی وویل چې چین به په دې پروژه کې د برخه اخیستونکو هغو کاروباري ادارو حوصله افزایي کوي چې په ټیکو ورکولو او نوکریانو ورکولو کې د شفافیت نه کار اخلي. چین د دغې یوې کړۍ یوې لارې پروژې پیل 15 کاله مخکې کړی و. ښاغلی شی وویل چې د دې پروژې مستقبل به د ماحول لپاره ښه او په شفافیت مبنی وي. د اجانس په خبره د نړۍ دویم لوی اقتصادي قوت په دې پروژه کې د سړکونو، پلونو، ریلګاډو پاټلو او یو شمېر نورو منصوبو جوړولو په مخه په کربونه ډالر لګولو ته ژمن دی. خو دغه پروژه ځینې نیمګړتیاوې هم لري چې پکې په مقامي کچه د درغلۍ او اندېښنې هم دي. خو چینایي مشران وایي چې دا پروژه باید د پرمختګ په مفکوره مبنی وي. بلخوا د اجانس په خبره امریکا چین تورن کړی چې دا پروژه د ترقي پذیر هیوادونو د قرضو په جال کې د راګیرولو په مخه کاروي او د دغو هیوادونو مهمې اساسي د ډېرې کمې سرمایه کارۍ په بدل کې اخلي. په 2018 کال کې سریلانکا باندې هغه مهال فشار راوړل شو چې خپل هغه یو بندرګاه چین ته حواله کړي چې چین جوړه کړې وه او بیا یې قرضه نشو ادا کولی. دغې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر شی د چین د اقتصاد په اړه د نورو اندېښنو ذکر هم وکړو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته د اپریل پر 14 د پیښور په حیات آباد کې د یو وجلي کس د ترزوی جلیل اپریدی وای امجد اپریدی او نورو سلورو وجلو له وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لره. نو موړي پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړو او پلویانو سره یو ځای په پیښور کې خبري غونډې ته د امجد اپریدی شناختي کارډ او نور رسمي کاغذونه وښودل. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې په خبری غونډه کې د امجد اپریدی په نوم د وجل شوی یو تن د ترزوی جلیل اپریدی خبریالانو ته وویل چې د امجد اپریدی په شمول په حیات آباد کې وجل شوی ټولو 15 واړه کسانو د وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لرلو.
رشتہ دار خو په دې واقعیا کې ټول زمو سرکار رشتہ دار چې زما کم دی امجد اپریدی د ترزوی مې دی چې دا چا باندې د طالبان کمانډر الزام لګیدلی دی دومده کا زه د ترزوی ما زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ د دې ریاست شهریو حق لرو د دې مطالبې د دې आवाज او چتولو حق لرو چې دا کما واقعیا شوی دا ظلم شوی دی جبر شوی دی بربریت شوی دی. عدالتي کمیشن مطالبه کوم چې پکې دي نه او د دې کیسې اثرونو جایزه واخلي.
خو د ګل پورس د پیښور د پولیسو مشر قاضي جمیل په خبري غونډه کې د امنیتي ادارو دریز بیا تکرار کړی و چې په حیات آباد کې په عملیاتو کې دوی تراگر په نخه کړی و.
مزید چیزیں کھل رہی ہیں، شواہد مل رہے ہیں،
نور سیزونه هم راخکار کیږي، نور ثبوتونه هم را روان دي، یو بل سره لړۍ ملاویږي. سعید عرف بابو یو بل حالت کې دوی نیولې دي. دوی سره یو ځانمرګي بریدګر هم و او بل دا چې د دغه کاروي طالب وسلوالو ډلې ذمہواری هم قبول کړه و. اوس پورې پلټنې ښایي چې امجد د نورو ملګرو سره په حیات آباد کې په غټ غټو پیښو کې ککړ وو.
تقریبا تمام بڑے واقعات میں شامل رہا ہے.
خود پختون تحفظ مومنٹ یو غړی او د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده وایي که په دغه پیښه کې وجل شوي ټول کسان ترهګر دي نو بیا دې حکومت د دې لپاره بغیر د سیرې ترهې عدالتي کمیشن جوړ کړي.
تر اوسه پورې دې شل قسمه بیانونه بدل کړو. آخری بیان مطابق یو امجد دی وی چې دا دهشتګرد و. حالانکه هغه سابقه سرکاری ملازم و او دې وخت کې هغه په هایکورټ کې کیس هغه چلیږي او هغه په هایکورټ ته پیشیانې کولې. نو دا یو جالی پولیس مقابله وه. تر هغې به دا احتجاج زموږ جاري په دې مسله باندې چې تر څو پورې یو عدالتي کمیشن چې هغه په هایکورټ په ججانو نه مشتمل داسې کمیشن نه جوړ شوی او د دې واقعي متعلق تمام حقایق راښکاره شوي نه.
تر دې وړاندې د خیبر ضلع د جماعت اسلامي مشر شاه فیصل اپریدی هم په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د حیات آباد په عملیاتو کې چې کوم کسان وجل شوي وو هغه ترګر نه وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور انتظامیه د پولیو هغه سلګونه واکسیني کارکوونکي له دندو ګوښه کړي چې د ساسکو په اړه تر اوازو خپرېدو وروسته کارته نه تلل. واکسین ورکوونکي وایي د اپریل پر 2 د پیښور د ماشوخېلو پیښې له کبله ویرېدلې دي. هغه ورځ د ماشوخېلو ځینې اوسېدونکو دعوه وکړه چې تر ساسکو خوړلو وروسته یې لسګونه ماشومان ناروغه شول. نور تفصیل د فرخان وړاندې کوي.
د پیښور انتظامیه د پولیو واکسیني ډلو 340 کارکوونکي لري کړی دي. د ضلع انتظامیه چارواکي وایي په ماشوخېل کې د پولیو واکسینو ضد د خورې شوې اوازې وروسته یو شمېر واکسین ورکوونکي کار ته نه ورتلل چې له امله یې ډیپټي کمیشنر هغوی لري کړل. د پولیو په برخه کې د پیښور د ډیپټي کمیشنر فوکل پرسن ډاکټر انور جمال بیګا مشال ریډیو ته وویل که لري کړل شوي کسان بیرته خپلو دندو ته ستانه شي نو دوی به یې په بیا بحالولو غور وکړي.
نو باج ورکران داسې چې هغوی ویچار مونږ نه کوو داغی خپل مرځه باندې راځو چې موږ نه په دې حالت کې کار نه کوو. دې کې سه 41 سپروایزران دي او 283 پاره کې کمیونټي هیلث ورکر دي.
د ګل پر ورځ د پیښور په ماشوخیل کې د پولیو واکسینو ضد اوازه خوره شو چې له عمله یې ډېرې خلکو ماشومان روغتونونو ته وروړل. ډاکټر انور جمال وای د پیښور درې هسپتالونو لیډر ریډینګ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ هسپتال ته وروړل شو ماشومانو کې یو هم پولیو واکسینو نه واغیزمن کړی. د اوازو تر پیل کېدو وروسته په ماشوخیل سیمه کې د پولیو واکسینو کمپین وځنډول شو. همداراز پرون د بلوچستان په چمن کې د پولیو ورکوونکي یوه زنانه ووژل شوه او بله ژوبل شوه. له دې وړاندې د اپریل په 24 د خیبر پښتونخوا په بونیر او په 23 په بونو کې په ورته بریدونو کې دوه پولیسان ووژل شو. ډاکټر انور جمال وایي د پولیو واکسینو ضد خوروشو او اوازو دا ځل کمپین سخت څپلې، خو زیاتوي د دوی ډلې هڅه کوي چې هر کور ته ورسیږي.
متاثر شوي خو یوازې پېښور نه، تقریبا ټول سبا او پاکستان کې راغلي، ډېر زیات بد اثرات راغلي.
د پولیو واکسین هر میاشت ماشومانو ته ورکول کېږي. دا ځل د قبایلي زیرلو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ټوله صوبه کې 6 لک ماشومانو ته واکسین رسول هدف و، خو چارواکي وایي دا وار 13% کمو ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شو. د پولیو واکسینو د خیبر پښتونخوا د څانګې فوکل پرسن ډاکټر امتیاز علی شاه بیګا مشال رادیو ته وویل دا ځل یې کمپین په 3 ورځو کې ختم نه کړ، ځکه چې غواړي انکاري مور او پلار قانع کړي او ټول ماشومانو ته واکسین ورسوي. پولیو وایرس له نورې نړۍ ختم شوی، خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې دا رنځ لا هم پکې شتون لري. روان کال په پاکستان کې 8 ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي.
په پیښور کې له دندو څخه د پولیو کارکوونکو د لرې کولو په اړه مو د ظفرخان راپور مو واورېدو. په چمن کې د پولیو پر روغتیایي کارکوونکو تر حملې یوه ورځ وروسته نن واکسیني کمپین بیا بحال شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پولیو ضد کمپین نن برته پیل شو. د خبره د چمن اسیسټنټ کمشنر سمیع الله آغا تېره شپه ناوخته و مشال ریډیو ته وکړه او وی ویل چې د پولیو د کارکوونکو لپاره دوی سخت ګامونه پورته کړي دي. د پولیو ضد کمپین تېره ورځ د هغه وروسته وځنډول شو کله چې د چمن په سرحدي کلي سلطان زی کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې د پولیو یوه 15 کلنه کارکوونکی نسرین وجل سوا او دا غی 24 کلنه ملګری رشید ټپی سوا چې اوس هم د کوټ په سیول روغتون کې د علاج لپاره بستر ده. د پیش په ضد د نسرین بیبي خپلوانو تیر مازګر احتجاج هم کړی او پښتنه کوله چې د کمپین پر مهال د دوی د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه ولې نه و پورته شوي. دوی دا هم غوښتنه کوله چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیول سي چې د پیښه وروسته په تشتیدو کې بریالي شوي دي او تر دم ګړی پورې نه دي نیول شوي او نه هم ویډلې د دغه ورستی پیش ذمہداری په غاړه اخیستې ده. د چمن په ګډون د بلوچستان په 213 کې د پولیو ضد کمپین د رواني میاشت په 28 نیټه پیل شوی و. په کمپین کې د 24 لک څخه وزیات او هغه ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی و. د چا عمرونه چې د 5 کلو څخه کم دي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز د چارواکو پوینه چې پرون ورځ د چمن د کلی سلطان زی پیشه په داسې وخت کې وسوه کله چې د پولیو کارکونکي د انکاری کسانو او ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو په کار هلته بوختو. د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا د پیش غندنه سوې ده. پر پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال تیره ورځ نه هوایي خوشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې امر یې کړی دی چې په پیش کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره د ټولو ګامونو پورته شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به په کابینه کې بدلونونه وشي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې هغه وزیران چې ښه کارکردګي نه ده ښودلې بل دندوګو خشي. د اپوزیشن سیاستوالان وایي حکومت د خپلو نیمګړتیاو پټولو لپاره په کابینه کې د بدلون خبره کوي. شنون کې وایي ښایي د وزیرانو بدلول ګټونه لري. ظفرخان معلومات درکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په راتلونکو څو ورځو کې په صوبایي کابینه کې بدلونونه کوي. پرون د صوبې د اطلاعاتو وزارت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې شوکت یوسفزی ویلي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په راتلونکو 13 ورځو کې په کابینه کې بدلونونه اعلانوي او هغه وزیران چې سمه کارکردګي نه ده کړې له وزارتونو به یې ګوښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره هفته وزیر اعظم عمران خان په مرکزي کابینه کې بدلونونه کړي دي. ځینې وزیران یې ګوښه کړي او د ځینو وزارتونو یې وربدل کړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټۍ استازی سردار حسین بابک وای حکومت د اقتصادي او انتظامی ستونزو سره مخ دی، خو د دې پر ځای چې ستونزې حل کړي د بدلونونو په اعلانولو وخت ضایع کوي. نوموړي بیګا مشال رادیو ته وویل:
نهم میاشت او د کابینه برابر نه کړی شو او وزیر اعلی سره 18 محکمې دي. د عوامو تر روزانه بنیاد باندې سوره مشکلات دي. سیفیت ټول ملازمین هم په احتجاج او ډاکټران هم په احتجاج دي. ترقیاتی کارون د پاره دي سره پیسې نشته او سم منصوبه بندي د نشته. خلک برداشت کوي، منګای په شکل کې، بیروزګارۍ په شکل کې. تاسو وګورئ د پولیو خلاف سره لوی مهم روان دي. نو میاشتو کې دې څه داسې وکړو دې ته کوم بدلون راوړي.
پیښور میشته خبریال او څېړونکو محمود جان بابروي د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې د 13 میاشتو راهسې واکمن دي، خو یاد ګوند 15 کال هم په صوبه حکومت کړی دی. د هغه په وینا په دې څه کم شپږو کالو کې حکومت د خلکو لپاره هغه څه کارونه ونه کړل د کومو ژمنې چې کړې وي.
خو د دې د شپږم کال دی، هلته 15 کال مخکې هم حکومت کړی، نو خلک وایي چې اوس خو څوک یې کنه. نو دلته هم چې دوی څه نشي کولی، نو دوی به اوس کوشش کوي چې په څه طریقه باندې وزیران لرې کړي. خو سوال بیا پورته کېږي چې دا وزیر به لرې کړي، نو بل سړی به چې راولي هغه به آیا د دې نه ښه وي؟ ځکه چې ټولو کې خو تا وزیران که کنه. نو چې تر څو پورې تا سره کلکټیو ویژن نه وي، د پاس نه تا سره یو پروګرام نه وي را روان، نو د وزیرانو بدلولو سره زما په خیال باندې به حالات نه بدلیږي.
بابر وایي تحریک انصاف ګوند په څو ډلو ویشل شوی هم دی او ښایي په راتلونکي کې په صوبایي کابینه کې کېدونکي بدلونونو یو لامل د ګوند دننه اختلافات هم وي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیم بجو
سروې
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم 500 بجو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی دی چې د سار له نوي نظام سره سم د قبایلو په ټولو ښوونځیو کې د استادانو حاضري باوري کوي. دا خبره نوموړي پرون د کورمې په پاړه چینار کې په وینا کې کړې. نوموړي وویل دی خبر دی چې د سکولونو ځینې استادان له هیواد بهر مزدوري کوي او له حکومت هم تنخواه اخلي. په دې اړه نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې حکومت په ترجیحي بنیادو قبایلي ولستا د تعلیم په لړ کې ورپه خستونزو د حل کولو لپاره پلانونه تیار کړي دي. دا خبره د صوبې وزیر اعلی د کورمې دورې پر مهال په پاړه چنار کې د زیارت پورس د ځایي مشرانو یوې غونډې ته په خپل وینا کې وکړه. محمود خان وایي دوی پلان لري چې هلته څومره نوي ښوونځي جوړ شوي دي، په هغو کې به د استادانو برتي تر جون میاشت مخکې وشي او فعاله پورته کړی شي. وزیر اعلی دا هم وایي په ښوونځیو کې د استادانو کارکردګي او د هغوی حاضري یقیني کېدو لپاره دوی آزاد مانیټرینګ یونټ قائم کړی چې دا یې په سیمه کې تعلیم ته وده ورکولو لپاره جولے پیشرفت دے
ایجوکیشن کی بوتا آئی ایم یو کم چی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ دے زمگا اغم ہوتا ایکسٹرکٹر دے لیکن جمونگا ورے دل چی دیر خلق استادان صاحبان چی گی یا نور آر خلق اغدا تا پٹیوٹو ندی پا بار ملکو ندی مزدوریا نکی او دلتا حضیری لکی جمونگا آغا گوشت ملازمی او آغا گوشت کلو نبا ختمو واپس پر ڈیوٹے طرح لسپ قرآن ناغا پختلو کورن کی ناسی کم سڑے چی نوکری گئی کم سڑے چی دیر قوم خدمت کے یاتر بالکل منگی عزت ورکو
بلخوا د سیمې تعلیم یافته ځوانانو تنظیم د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر محمد سلیم وای که حکومت غواړي چې د سیمې هر ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او هلته تعلیم عام شي، نو نه یوازې دا چې نوي سکولونه بلکې په زړو کې د هم زر تر زره استادانو کمی پوره کړي او بل دا چې نور نوي سکولونه دي د ضرورت په بنیاد جوړ شي.
په کار دی نوي سکولونو سره سره د زړو سکولونو ته دم سټاپ ورای کی
بحال
کوم علاقو کی بیخی سکول شتانا یاد اخلی تو مطلب ایکسیز نشتا ایجوکیشن اوی تا مطلب دا سکول سولات نشتا دا پاکار دا علتا دا دا کیت گورمنت پا دیبانی توجه ویر کی تا نه سکولون دا جور کیا و خالکو تا
فاتا پا خیبر پختونخوا که تر ورگر که دورستا دا اول زل دی چی دا صبی وزیر اعلی محمود خان دا کرمی یا ورزانه دوره کردی او حل تا دا تعلیم ترسنگ پا نور شبو که اصلاحات دا که دولا پر اخپل پلانونا راندی کردی دا 2013 کال دا مای پا اخیره که اینی ترمیم تر منظور دورستا کبایلی سیمی ووز کانونن پا خیبر پختونخوا که ورگر شویدی. تاریک ورگزه مشال رادیو پیخبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې په خبر کې پنځه نیمه بجې کې دن کې دي د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرینا.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چین او پاکستان د اقتصادي رهداري د جوړولو دویم پړاو تر رسیدلې دي چې ورسره به سیمه کې اقتصادي پرمختیا وشي. نن په بیجینګ کې د یوې سیمې یوې لارې پاړه غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې باید سیمه کې د غریبۍ د کمولو، اقتصادي پرمختیا او چاپیریال د ساتنې لپاره په شریکه کار وشي. د خیبر پختونخوا حکومت په دې نږدې راتلونکي کې په کابینه کې د بدلونونو ویلي دي. دا خبره پرون د صوبې د اطلاعاتو وزارت لخوا په خپره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوې. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پولیو ضد کمپاین د یوې ورځې د ځنډ نه وروسته بیرته پیل شوې ده. دا په داسې حال کې دا چې تیره ورځ ناپیژندل شو وسلوالو د پولیو کمپاین یو کارکوونکي نسرین په ډزو وژله او یوه بل یې جوبل کړه. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي حکومت هڅه کوي چې پروان کال کې د تورخم لارا شپا ورځ د سوداګرۍ او خلکو د تګ را تګ لپاره پرانستې وساتي. نوموړي دا خبره پرون د خیبر ضلع په لوړګي کې یوې غونډې ته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د بندي پاکستانیانو خوشی کولو هڅې کوي. دا وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د ورځې خبرې غونډې پر مهال ویل ولس بزر په دغه اړه یو خبر واوري. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بعد د کاندید په توګه برخه اخلي. شپږ اویا کلن جو بایدن د ډیموکرات ګوند یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجینګ ته رسیدلی دی. ولسمشر پوتین به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپل پرونی ملاقات نه چینایي مشران خبري.
اوس مشال ریډیو ته وګي د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیري نه واورېدو. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله نه اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې هر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي او سخ کال خو د وړاندې څخه د سیلاب راتللو امکان څرګند کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي د حکومت ذمہواري جوړیږي چې هر کال د بارانونو او سیلابونو له وجې د کیدونکې تباهۍ مخه نیولو لپاره د ګامونه پورته کړي. کدلوي او واړه ډیمونه جوړولو سره سره د اوبو وتلو لارې پاکې وساتلې شي او د ځنګلاتو په وهلو په صحیح مانو کې بندیز ولګوي نو تر ډیره حده په دې نقصاناتو قابو موندلی کې دی شي. ورسپانه لیکي د افاتونو سمبالولو قامي او صوبایي ادارې صرف تر وارننګ جاری کولو پورې محدود پاتې شوې دي. په کار ده چې دا ادارې د امدادي نظام هم موثره جوړ کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ په موبایل کارډونو د ټیکسونو پر ضد از خود نوټیس کیس فیصله په اورولو سره په یادو کارډونو تیرو وختونو کې لګولې شوې ټول ټیکسونه بحال کړل. ورسپانه لیکي تیرو حکومتونو په موبایل کارډونو په لومړي ورځو کې 10% ټیکس ولګو. د ټیکس وصولولو دا طریقه ورته اسانه ښکارا شو نو بیا یې اشاره د 10 پر ځای 40 او بیا 25% کړه. دا شاند بجلی په بلونو کې هر میاشت د ټي وي ټیکس وصولول او د امروزه استعمال په شیانو جنرال سیلز ټیکس لګول او بیا یې اشاره زیاتولو لوجه د غریب اولس مشکلاتو کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي عمران خان د انتخاباتو وړاندې اولس سره وعده کړې وه چې واک کې راتلو وروسته دوی لپاره به اساني پیدا کوي. نو دا به کتلی شي چې حکومت په عام اولس د ټیکسونو په مت کې نور بوج اچوي کنا ورته اسانتیاوي ورکوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي که حکومت په ملک کې موجود قدرتي وسایل په استعمال کې راولي نو د تجارت زیاتېدو سره د ملک په معاشي حالاتو کې خواله راتللی شي. ورسپانه لیکي وجوهات که څه هم وي خو له بده مرغه ملکي معیشت دا وخت په دباو کې دی او حالات هم څه ښه نه دي. یو طرف ته غیر ملکي قرضو بوج وخت په وخت زیاتېږي نو بل خوا په ملک کې ګراني ډېره زیاته ده چې له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي د حکومت فرض جوړیږي چې تاجرانو لپاره د کاروبار کولو کې اسانۍ پیدا کړي، په ټیکس نظام کې اصلاحات کولو سره سره کاروباري طبقې ته د تحفظ ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن افیرز مجلې لیکلي چې په سریلانکا کې د تیرې اونۍ تر بریدونو وروسته هلته د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي خپرېدو ویره پیدا شوې. مجله وایي ځینو مسلمانانو له سیمې څخه کډې کړې دي. د اجانس فرانس پریس په لیکنه کې د چین د یوې کړۍ یوې لارې د پروژو په اړه پر روانې نړیوالې غونډې بحث شوی. اجانس وایي یو شمېر هیوادونه د چین د پروژو په اړه اندېښنې لري خو بیجینګ وای مخه یې په وروستو پاتې هیوادونو کې د انفراسټرکچر جدیدول او د سوداګرۍ زیاتول دي. فرخند اسد د دواړو لیکونو مهمه برخه اوروي.
فارن افیرز مجله لیکي تراکري د سریلانکا لپاره سنوي خبره نه ده. دغه هیواد تر درو لسیزو پورې داخلي جګړه لیدلې ده. په دغه داخلي جګړه کې بیلتون غوښتونکو تامل یاغیانو ګڼ شمیر ځانمرګي بریتونه کړي دي. خو د تیر اونۍ بریتونه ډېر خونړي وو چې پکې 300 کسان ووژل شول او د 500 نور زیات ژوبل شول. د دغو بریتونو وروسته په سریلانکا کې د مسلمانانو مشکلات هم زیات شوي دي. د سریلانکا حکومت د دغو بریتونو ذمہواري په دوه ډلو چولی چې یو پکې نېشنل توحید جماعت هم شامل ده. د تیر اونۍ د بریدونو پورې توحید جماعت ډله چا نه پیژندله. تامل یاغیان چې کله په داخلي جګړه کې له ماتې سره مخ شول نو له دغې وروسته یې مسلمانان هم په نښه کړل. فارن افیرز لیکي د ځینو ابتدایي راپورونو تر مخه داسې هم ویل کېږي چې ځینو هغو ډلو چې د مسلمانانو خلاف وو د نېشنل توحید سره یې په مرسته د تیرې اونۍ بریدونه ترسره کړي دي چې دا شان په سریلانکا کې د مسلمانې ټولنې خلاف کرکا زیاته کړل شي. په سریلانکا کې د مسلمانانو مشران هڅه کوي چې ځوانان په روانو حالاتو کې پرم نه پاتې کړي او د دوی خلاف د تشدد او کرکې ورته ځوابونه وایي. له دې سره سره په سریلانکا کې میشتو بودایانو ته هم د مسلمانانو خلاف یو بل خبره په لاس ورغله. بودایان له وړاندې نه په سریلانکا کې د مسلمانانو د ژوند کولو خلاف دي. په وجل شو کې زیاتره سنهالیز او تامل ایسویان دي او داسې رحم ده چې دغه هیواد یو ځل بیا د فرقیزو او مذهبي شخړو ښکار شي. بلخوا ای پی خبری اجانس لیکي چین د زیارت په ورځ د خپل یوې لارې یوې کړۍ پروژو دفاع وکړه او ویل چې د نړۍ د یو شمېر مشرانو سره په دې اړه خبرې کوي چې دا شان د هغوی اندېښنې لرې کړي. د چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ د دغو پروژو مقصد ایشیا د یورپ او افریقا سره د سړک او ریل په ذریعه تړل دي. د دغو پروژو یو مقصد دا هم دی چې جدید انفراسټرکچر ایشیایي هیوادونو ته یوړل شي. خو امریکا د دغو پروژو مخالفت کوي او ځینې ناقدین وایي چې دا به یو شمېر هیوادونه په قرضو اخیستلو مجبور کړي او ټوله ګټه به چینایي کمپنیو ته ورسیږي. په بیجینګ کې په دغه درې ورځنۍ غونډه کې د 30 هیوادونو مشران او د یو شمېر ادارو چارواکي ګډون کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کابل کې د ایران او هند سفیرانو د افغان سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. د افغان ملي امنیت سلاکار له دفتره په پرونی بیان کې راغلی چې حمدالله محب له دواړو سفیرانو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته ویلي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په عین وخت کې پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخروفا په افغان حکومت انتقاد کړی او تورې پورې کړی چې د سولې خبرو ته خنډ پېښ کړی. د ولسمشر ویان د نوموړي د سرګندونو په خبرګون له سویلو ډډه کړي. فرشتہ جلال زئی د نور تفصیل سره.
د ایران حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبر په یوه اعلامیه کې چې پرون رسنیو ته استول سوی خبر کړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامی پرون د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره غږېدلی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران سفیر د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت، د افغانانو تر کنټرول لاندې او د افغانانو په رهبرۍ وي. محب بهرامی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب پرون د کابل لپاره د هند له سفیر سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه غږېدلی دی. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د هند او ایران لوري د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ خبر په داسې وخت کې خپور سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل ته یې خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په مسکو کې د تاس خبري اژانس ته ویلي چې دوی پاور د افغانستان د حکومت موقف مؤثر نه دی او په دوحه کې د پلان شوی غونډې لپاره یې خنډ پېښ کړ. دا په داسې حال کې ده چې په مسکو کې پرون د امریکا، روسیې او چین چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره ګټه لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون د ماریا زخاروا د خبرو په اړه د غبرګون له څرګندولو ډډه وکړه. مرتضوی وویل چې ارګ به وروسته په دې اړه نظر څرګند کړي. ټاکل شوی وه چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې له کابله یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وویل چې د پلاوی لاستولو یې ډډه کړې او د قطر حکومت یې تورن کړ چې داسې موقف یې خپل کړی و چې د افغانستان حکومت یې د افغانانو ارادې ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان حکومت ویل چې بین الافغاني خبرې لغوه شوې دي. د جمهور رئیس سلاکار روسته رسنیو ته ویل چې دوی حتی پر دې چې بین الافغاني خبرې په بل هیواد کې وشي غور کوي. خو د امریکا حکومت ویل چې دوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو له امله خواشینی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم له دې امله خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې مذاکرې او ډیالوګ د افغانستان د لانجې د حل یوازینۍ لار ده.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خوست قومي مشرانو فعالانو په کابل کې د سولې په اړه د کیدونکو مشاورتي لوی جرګې د ملاتړ اعلان کړي. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د جرګې ګډونوال باید د باعزت سولې لارې چارې ولټوي. د ناستي ویناوالو وویل داسې سوله غواړي چې پکې د ټولو افغانانو هوساینه او ژوند باوري شي. نجیب الله الخیل نور معلومات درکوي.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د ولسی ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزی په خپلو خبرو کې ویل
سوله عزیزانو موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ دا سوله خدای غواړم چې دا سوره چې زما عزت ثابت وي، زه په داسې سوره باندې کارم کوم او داسې سوره ته رای ورکوم.
قومی مشر سبین خان زدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین چانس لپاره تاسو خپل مسؤلیت په سامه ته ادا نه کړو او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ، نن د دې چانس عظیمه پیدا وکړئ. حاصل ځان د سولې سفیر جوړ کړئ.
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. د دې لپاره د هم مشورتي لوی جرګه یو خدای چې هر څوک خپل نظرات هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي، او بل به یو غږ وچشي چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم مخالفین چې وي د دې لپاره ډېر اهمیت لري.
مدني فعال میرناګل تنیوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کیږي یوه مطمئنه، باثباته، ډاډمنه، دوامداره سوله باید د مشاورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس نه نفع کړي. بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغه لپاره باید په هر شکل د اشکال چې ورسیږي.
ټاکل شوی د سولې مشورتي لوی جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان مریض کال د ثور په نهمه پرانستل شي چې د ډېر سره نه ښځو په ګډون به د هیواد بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
تاس مشال ریڈیو تا وگی دا پاکستان دا بہرانو چار وزارت وائی حکومت دا سعودی زندانو سخت پاکستانیان خوشی کولو لپار حسی جاتی کردی دی دا وزارت ویان داکٹر محمد فیصل پرون پا اسلام آباد کی دا اونی دی خبری گونڈی پر محال ووی دا کار بزر وشی خنور تفصیلی ورنکر نور تفصیل احمد لاوران دیکھ
د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون د زیارت پورس 19 خبری غونډه پر مهال د ایوی پختنې په جواب کې وویل حکومت د سعودي عرب په زندانونو کې قید پاکستانیانو د راخوشي کولو لپاره خپلې هڅې جاری ساتلي او ډیر زر به اولس دی لړکی یو ښه خبر واوري نو موري دا اونو ویل چې تر اوسه د یاد ملک د جیلونو څخه څومره پاکستانیان راخوشي شوي دي خو د پاکستان ډان اورسپانه وایي د محمد بن سلمان د اسلام آباد سفر نه راپدې خو تر اوسه 200 پورې پاکستانی قیدیان خوشي کړی شوي دي د سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان د روان کال په فروری میاشت کې د پاکستان سفر پر مهال د ملک په جیلونو کې قید د 2000 نه زیاتو پاکستانیانو د خوشی کولو ویلی وو خو د پاکستان د قومي اسمبلی د بهر میشتو پاکستانیانو قائمه کمیټې غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاد فضل محمد خان وایي د کمیټې په راتلونکو غونډه کې به دا موضوع راپورته کوي چې تر اوسه ولې ټول قیدیان را خوشی نه کړی شو د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی یو چارواکی کامران عارف وایي دا د حکومت ذمہ واری وی که یو وګړی په بل یو ملک کې قید وي نو ورسره به پوره قانوني مرسته کوي
د پاکستان اوسیدونکي دی او هغه پاکستان نه بهر دی نو دا هغه تحفظ ذمہ بیا هم د حکومت پاکستان دا لکه دینه پاکستان خلاصیږي نه بیا که هغه هلته کیس پہ جوړ شي دا د حکومت فرض دی چې هغه کاونسلر اسسټنس ورکی خپل شهریانو ته چې هغه وکیل نشي نیوی چې هغه ته امداد میلاو شي حکومت سره نیګوشیټ کی او دومره ډیر دغه کې چې کم قیدیان دي دا لازمه ده په حکومت باندې چې ډیر اول نه دې مات کې هغه کار کړي
د پاکستانی رسنیو تر مخه چې د ایول زرو زیات پاکستانیان د نړۍ د مختلفو ملکونو په جیلونو کې قید دي چې پکې د 3300 نه زیات د سعودي عرب په زندانونو کې دي
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په اسلام آباد کې د یوې غونډې برخوالو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی ویلي دی چې په دې بهیر کې باید افغان حکومت پوره ونډه ولري د شهید بټو فاونډیشن په نوم د یوې ادارې پرونی غونډې ته د پاکستان د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالان څېړونکي او شنونکي ورغلي ول په عین وخت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي سراج ظهیر د نور تفصیل سره
سیمینار کې ګډونوالو وویل د افغانستان د امن سره د ټولو منطقې امن تړلې دي نو باید چې ټول برخوال د افغانستان د امنیت په پروسه کې مثبت کردار ولوبوي او افغان ولس او حکومت خپل فیصلو ته پرېږدي لمشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتل ګوند په خواني د قومي اسمبلی غړي بشرا ګهور وویل اوس وخت راغلی چې پاکستان د افغان پالیسي بدلولو سره سره لګاونډي هیوادونو سره هم خپل اړیکې خې کړي
امن پروسس به علي چې کله د افغانستان پولیس پای کې شامل یو کی سٹیک ہولڈرز پای کې شامل یو دا پیس پروسس یو ماته لګی چې دا یو نان ترانسپیرنٹ پروسس دی او طالبانو ته لیجیټیمیسی ورکول کوشش کیږي
همدارنګ د افغانستان د امنیت روانه پروسې لړکی د پاکستان د کردار په اړه له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول مشال ریډیو ته وی
چې بنیادی طور دا د افغانستان د ریاست نو د افغانستان ولس دا دغه اختیار دی چې هغه په کوم ډول د چا کینی او چا سره خبرې کوي او په کومه طریقې کوي زما په خیال بیرنوکو وطن ته هغه کدا امریکا په شکل کې دا او هغه کدا پاکستان د ادارو د پاکستان د ریاست په شکل کې دا هغه ته د څه قسمه د ډیکټیشن یا د انټرفیرنس اختیار نشته دا د افغانستان د مستقبل فیصله ده افغانستان یو خپلواک ریاست دی او د افغانستان خپل مستقبل فیصله به هغه پخپله کوي
بل پلو د اپریل په 15مه د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې د وزیر اعظم عمران خان له خولې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې د روان مذاکراتو په اړه ویل شوی د اوږدې مودې وروسته افغانستان کې د امن مذاکراتي عمل په ذریعه په منطقه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره مکمل اویږي او پاکستان د دې پوره پوره مرسته کوي چې پکې د افغانانو خپل منځي مذاکرات هم شامل دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی دی چې حکومت هڅه کوي چې د روان کال پر مهال د تورخم لار شپه ورځ سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره خلاصوي نوموړي پرون په لوړګي کې په وینا کې وویل په جنوري کې د وزیر اعظم عمران خان تر اعلان وروسته یې پر دې کار پیل کړی دی نور تفصیل فرهاد شینواری وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي د دورې په مهال وویل چې موږ په جنوري کې کومه وعده کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به تورخم دروازه د څلیرشتو ساعتو لپاره خلاصوي په هغې کار روان دی او ډیر زر به دا کار عملي شي
انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د کال کې دننه خلکو لم او تجارت لم دا بارډر 24 ګنټې کولو دا زمونږ یا افغانستان سره د تجارت په روټ باندې دا نو هغه به مونږه همیشه استعمالو هغه تجارت والا چې کوم ریلیشن شپ دی هغه به مونږه سترنګتن کوو په دې چې هغه په تھرو به دا ستاسو ضلع ته د خیبر ضلع ته خو چې کوم دی ډیر زیات اکنامک بینیفیټ به ملاویږي
تیمور سلیم جګړه وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډولو سره به قبایلي ضلعو خلکو غږ اورېدای شي ډیر زر به د خیبر پختونخوا صوبایي سملې ته نمائندگان لاړ شي او بلدیتی انتخابات په هم پکې ترسره شي
دادا چې ستاسو آواز به اورېدل کیږي ان شاء الله درې میاشتو کې سلور میاشتو کې به ستاسو نمائندگی د دې صوبې د دې پښتو وطن اسمبلی کې وي هغې نه پست به لوکل گورنمنٹ الیکشنز هم کیږي دا د قبایل چې کوم انضمام دی دا ډېره لویه ذمه واري هم ده او ډېره لویه اپورچونیټي هم ده په دې وس کې دا محسوس کړه چې کار هم ډېر دی خو چې کوم شعور زه دلته وینم دلته خلک چې کوم دي هغه اجتماعي کار غواړي هغه دا غواړي چې د هغې علاقه چې کومه ده د هغې ترقی وشي او دا په ټول پاکستان باندې اوس فرض دی
د خیبر قبایلی ضلع یو مشر حاجی الطاف اپریدی وای دوی د موجوده حکومت د اعلانونو ستاینه کوي خو په کار ده چې په دې عمل هم وشي
دوی ویلي چې 100 ارب روپۍ بیر کوو تاسو له موږ یونیورسټۍ جوړوو تاسو له موږ کالجونه جوړوو موږ به تاسو له هر سهولت ورکوو خو اصلي خبره دا وه چې به دا عمل وشي لکه که غریبي کمیري نو دغه اسپتال ته ضرورت دی او په اسپتال کې هر څه په صفر ولاړ دي چې بجلی نه وي اوبه نه وي او چې بجلی نه وي تعلیم هم نه وي بجلی نشته دی یغې نه علاوه موږ دغو پولونو ته ضرورت دی په کار دا دی چې ما خو درته ویل چې دا کوم یو کار کوي چې په طریقه وکړي
د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره په دی دوره کې د اف ای ای مالی امور کسٹم او نېشنل لاجستیک سیل لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال تا غوګونی او له روانو چارو ځان خبر کړی
اوریدونکو د کوارټ او کرک ضلعو انتظامیې د شاملاتو یعنی سرکاري ځمکو پر خرڅولو بندیز لګولی د کوارټ انتظامی مشر متی الله بیګا مشال ریډیو ته وویل هغه خلک چې له خپلې ځمکې سره سرکاري ځمکه هم شاملوي او خرڅوي یې پر ضد به اقدامات کوي نور تفصیل ممتاز بنګخ وړاندې کوي
د کوارټ او کرک ضلعو انتظامیې د پلیسټک کسوړ او شمیله ځمکو په اخیستو او خرڅولو بندیز لګولی دا بندیز د یوې اعلامیې د لارې لګولی شوې او په فوري توګه دواړو ضلعو کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه ماده عملي کړې شوې ده مشال ریډیو سره خبرو په مهال د کوارټ ضلع ډپټي کمشنر یا انتظامی مشر متی الله وویل چې شمیله ځمکه په شخصي توګه خرڅول د خلکو خپل میازي شخړو سبب ګرځي او پلیسټکي کسوړې چاپېریال ته زیان رسوي
هغې نقصان به دا کېږي چې کله د شاملات به تقسیم کېږي نو هغه وخت به چې کم کس مکه
کې نه زیاته ایسا خرچه کړی وي نو بل کس په ته محروم شي. دوهم زموږ دفعه 144 لګولې ده د پلاستیک بیگز باندې پولیتین بیگز باندې دې باره کې زده هم چې صوبایي حکومت له طرفه دا هدایات دي چې دا پولیتین بیگز چې کوم دی چونکې صحت لپاره ډېر نقصان دی دي دا لپاره د کلین اینڈ گرین پاکستان مهم یو حصہ ده چې موږ د پولیتین بیگز سیل باندې پابندي ولګو.
د ضلعي انتظامي له اړخه جرې شوي اعلامیې په اړه چې موضعي خبریال ته رشید څخه وپوښتل نو ده وویل چې انتظامیه اعلامیې خو جرې کړي باید چې د دې عملي کولو لپاره هم ګامونه پورته کړی شي.
دا یقینا یو ښه ګام دی خو دلته خبره دا کېږي چې مطلب پهلا نه چې کوم شاملاتو باندې قبضې خلکو اچولي دي هغه ځمکې اوس څنګه راخلاصېږي. ضلعي انتظامیه ته پکار ده چې په دې طرف ته هم توجه ورکړي. او سوره پورې د پولیتین بېګونو باندې پابندي خبره ده نو هغه یو کال مخکې همدغه پخوانی چې کوم ډپټي کمشنر و د کوهاټ خالد الیاس هغه په باقاعده توګه چې کوم د کپړې بیګونه دي دای تقسیم کړي وو فری تقسیم کړي وو. او چې کوم پولیتین بیگز کاروبار کوونکي وي هغه ته یو دوه میاشتې ټایم ورکړو چې دوه میاشتې پورې دا چې کوم تاسو راستاک ته دا ختم کړي هغه نه بعد به تاسو خلاف قانوني کاروایی کیږي. خو تقریبا دغه یو نیم کال تیر شولو د هغه شي څه فالو اپ نه شولو.
د دې نه وړاندې هم په کوهاټ کې دا رنګ بندیز لګولې شوی وو او ځلې انتظامی په دکاندارانو کې د کپړې کڅوړې تقسیمولو سره سره د خلکو بیدارۍ لپاره کمپاینونه هم پیل کړي وو خو لا تر اوسه په ضلع کې انتظامی خپل امر عملي نه کړی شو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د سین صوبې چارواکي وایي نرخدیان کولای شي د صوبې په پولیس څانګه کې د چارواکو په حیث خپل دنده ترسره کړي. د سین پولیسو مشر سید کلیم امام د اپریل پر 13 رویټرز خبري اجانس ته وویل نرخدیو ته د هغوی د تعلیم سره سم سوکای ورکوي. نرخدیانو د نوموړي د اعلان هرکلی کړی. د اسرار عالم مومن رپورټ د پولیس مشر په حق کې د نرخدیو په نارو پیلېږي.
دا په کراچۍ کې نرخزیان دي چې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د سند صوبې د پولیسو د مشر آی جی کلیمې معاملې قبله ستاینه کوي چې نوموړي اعلان کړی چې اوس نرخزیان کولی شي د صوبې د پولیسو په حیث خپله دنده ترسره کړي. د سند پولیسو مشر سید کلیم امام د اپریل پر 13 رویټرز خبر ایجنس ته وویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې دوی غواړي نرخزیان د نورو هیوادوالو په څیر ژوند وکړي. موږ به نرخزیانو ته د هغوی د تعلیم مطابق څوکۍ ورکو. که څوک د 14 یا 14 ډیګري لري او د مقابلې امتحان پاس کړي نو ښه څوکۍ به ورکول کیږي. په کراچۍ کې د شهزادی روی په نوم نرخزی چې د خپل حقونو لپاره مبارزه هم کوي د اپریل په 13 یې ویل چې دوی ته تر ټولو غټه مسله هم د پولیسو له وجې ده نو ځکه دا غواړي چې د پولیسو نوکری وکړي چې دا رنګ د خپل ټولنې مشکلات را کم کړي.
مونږ ته تر ټولو زیاتې مسلې د پولیسو لخوا وي. له نرخزیانو سره د پولیسو رویه ښه نه ده. همدغه وجه ده چې کله آی جی سن اعلان وکړ نو زه بېروزګاره هم وم نو ما ویل چې دا ښه موقع ده چې د پولیسو نوکری وکړم. که پولیس سټېشن ته د رپورټ درج کولو لپاره لاړ شي نو د پولیسو پلټنې او پوښتنې مونږ ته ډېر تکلیف را رسوي نو ځکه زه غواړم چې پولیسو ته لاړ شم او زه دا کارونه تر کافي حده ښه کړم او یوازې زنا بلکې نور نرخزی دي هم لاړ شي.
یاد دی چې په 2009 کال کې د پاکستان سپریم کورټ په دې هیواد کې نرخزیانو ته خپل ځانګړی حیثیت او د هیواد د نورو وګړو په څیر مساوي حقونه ورکړل.
اوریدونکو اوس د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرینا.
ستړم شهر دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نو پاکستان اقتصادي راهداري د جوړولو دویم پړاو ته رسیدلی دی چې ورسره به سیمه کې اقتصادي پرمختیا وشي. دا خبرانو وړي نن په بیجینګ کې د ایوی سیمه یو سړک پاړه غونډې ته په وینا کې وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت په نږدې راتلونکي کې په کابینه کې د بدلون نوې دي. پروند صوبې د اطلاعات وزیر دفتر په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې وزیر اعلی پراتونکو یا لس ورځو کې پراتونکو اته یا لس ورځو کې په کابینه کې د بدلون اراده لري. دا بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د پولیو ضد کمپاین د یوې ورځې د ځنډ نه وروسته نن بیرته پیل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې تیره ورځ ناپیژندل شو وسلوالو د پولیو کمپاین یو کارکوونکي نسرین په ډزو وژل او یوه بلې جوبل کړه. بلخوا د پیښور انتظامیه د پولیو کمپاین سره تړلي 324 کارکوونکي له دندو څخه لرې کړي دي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي حکومت هڅه کوي چې پروان کال کې تورخم لار شپه او ورځ د سوداګرۍ او خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي په سعودي عرب کې د بندي پاکستانیانو خوشي کولو هڅې کوي. دا خبره د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته کړې ده. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي د 2006 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بعد کاندید په توګه برخه اخلي. شپږ اویا کلن جو بایدن د ډیموکرات ګوند یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي. دا روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجنګ ته رسیدلی دی. ولسمشر پوتین به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپل پرونی ملاقات نه چینایي مشران خبري. نوموړي دا هم ویلي دي چې امریکا ته په دې اړه تفصیل ورکولو دپاره اماده دی. او د برطانیې حکومت د ایران د بارنو چار وزارت له لوري د بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن هڅه خپرونې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان شاهین بنیری سره سره په پراګ او پاکستان کې ټولو همکارانو ته اجازه راکړي. هم په دې سفو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.